درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. خو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده ولسمشر غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیرې مخه نشي نیولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د کشمیر د دواړو غاړو خلکو د حقونو درناوی دې وشي. او د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تیلونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیري مخه نشي نیولی. ښاغلي غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات دې وځنډول شي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده. ښاغلی غنی وایي طالبان د دې هیواد یوه برخه ده خو د هیواد د برخلیک ټاکونکي نه دي. انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې مشروع دولت ولري. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي خو په عین حال کې د ریپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې وو او دغلته یې د طالبانو له استازو سره د خبرو نهم پړاو پیل کړی. دواړو لورو ویلي چې د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي. د خبرو اترو په تیرو اتو پړاوونو کې افغان حکومت حضور نه درلود خو ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وسنډوي. IOM په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مرستندوی هیوادونو د اګست میاشتې تر نمایي پورې له ایران او پاکستان نه د راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام د بودیجې په سلو کې یوازې شپږ ویش ورکړي. له دې پروګرام سره سویس، ناروی، کاناډا او چک جمهوریت حکومتونه او ځینې نړیوالې ټولنې مالی مرسته کوي. په خوست کې دوو جلا چاودنو یو ملکی وګړی وژلی او یو لس نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې پرون مازیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي ځواکونو یا کمپاین پر قواوو پر شخصي موټرې بم برید شوی چې یو ملکی وګړی پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران ازادي رادیو ته وویل دا حمله د ولایتي قواوو پر سرتیرو چې اکثره په خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ کوي شوې ده.
موټر شخصي وو، پرسنل د کمپاین وو. دا نیو موټر په حمله شوی دو او یو ملکی نفر راغی د سید اکبر ورور غفار نوم دا شهید شوی دی.
له دې حملې له ګروسته د خوست ښار په مرکزی چوک کې حمام مارکیټ ته نږدې یوې بلې بمی چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. د دې بریدونو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلې. د خوست امنیه قمندانۍ ویان حیدر عادل وویل چاودنه په یو دکان کې شوې او د پیښې ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې دا مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د هومالیا د دې ویشل شوې سیمې دواړو غاړو د خلکو د حقونو درناوی دې وشي. مکرون دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلې سیمې کې له مودی سره وکتل. مکرون وایي پلان لري چې ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندرا مودی ته ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا د لا زیاتېدو سبب کیږي. د ایمانویل مکرون په وینا فرانسه به دې ته متوجه پاتې شي څو ډاډمنه کړي چې د کشمیر د اوربند د کرښې دواړو غاړو د ولسي خلکو حقونو او ګټو ته درناوی وشي. په کشمیر کې وروسته لاغې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیات شو چې په هندي کشمیر کې د هندوستان حکومت له دغه ایالت څخه کورواکي واخیسته. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لوی تیلوونکي کښتۍ چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. کریکوس میتوستاکیس چې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د کتنې لپاره پرون په پاریس کې وو، د څلیرش په نوم فرانسوي خبري چینل ته وویل موږ د یونان په بندرونو کې د دې کښتۍ د تم کېدو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادریان دریا چې مخکې د گریس یو په نوم یادېدله د ایران هغه لویه تیرولونکې بیړۍ ده چې امریکا یې په لټه کې ده. دا بیړۍ چې د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت اومه تیل پکې بار دي اوسمهال د مدیترانې په سمندرګي کې د حرکت په حال کې ده. همدا کښتۍ سوریه ته د غیر قانوني لارو د تیلو په لیږدولو تورنوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه په جبل طارق کې ولجه کړه. برتانوي چارواکو د اګست په 19مه وروسته لاغې د دې کښتۍ د خوشي کولو امر ورکړ چې سیمه ییزو چارواکو ډاډ ورکړ چې سوریه ته به نه ځي، خو متحده ایالاتو یو ځل بیا د دې کښتۍ د نیولو غوښتنه کړې او وایي چې د ایران له سپای پاسداران ډلې سره اړیکې لري. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونو زرو خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. د 1979 کال د اګست په 23مه د بالتیک په دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا کې له 1 میلیون زیات خلک د 615 کیلومتره په اوږدوالي ولیکه کې د یو انساني زنځیر په څیر ودرېدل او د اعتراض غږ یې اوچت کړ. درې واړه هیوادونه هغه مهال د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه و. میرمن مرکل په یو ویډیوي پیغام کې چې د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې په پرونیو ځانګړو مراسمو کې خپور شو، د اعتراض چې د بالتیک د لارې یا د بالتیک د زنځیر په نوم یادېږي په شمالي، منځنۍ او ختیځه اروپا کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په لاره کې یو مهم عاطفي ګام وباله. د لاتویا ولسمشر اګلس لیوتیس په خپله وینا کې ویل چې دا سوله ییزه مظاهره اروپا ته د ده د هیواد د بیا ستنېدو لاره وه. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ او هلته ولولئ. همدارنګه تاسو زموږ په پاڼه کې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. azadiradio.com زموږ د پاڼې پاته ده. لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه راخلو. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرونه هم پړاو هم په قطر کې پیل شوی. ښاغلي غني د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غني وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکی چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غني پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون پر راتلونکو خبرو کې کیږي.
اصول ما د وجب ضروري نه ایست، اصول ما د مذاکرات ضروري است که مستقیم میشه. بدون ما که یک پیمان سولې را امضا کرده میتونه، توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای سه گذاشت.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړې چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود. ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پرته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداریم. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه‌های توریستی و شبکه‌های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کړي ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو، راځي دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو او د سولې پر خبرو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت وژل شوی چې د سولې خبرې چټکې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په اعلامیه کې د دغو سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي دا سرتیري په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. ورځپاڼه لیکي د دغو دوو سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر سږ کال 400 ته ورسید. په 2013 کال کې 14 کسان او وړم 2018 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 11 ته رسید. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلو زیاتېدل دا ښیي چې امریکایي پوځیان څنګه یو وار بیا په جنګونو کې یرغلیز رول ادا کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4000 تنه یاد شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دا شمیر راکم شوی. امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره بوختي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان پوځیان چې د جګړې اصلي باروړي هر ورځ لږ تر لږه 40 تنه وژل کیږي. ورسپانه لیکي داسې وخت چې امریکایي ډیپلوماټان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې یو تړون ته د رسیدو هڅې کوي، دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته زور ورکړی. وال سټریټ جورنال ورسپانه په قطر کې د امریکا او طالبانو په تازه نهم دور خبرو یو مقاله لیکلې. د ورسپانه په لیکنه د امریکا او طالبانو خبرې چې هدف یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي، د چهارشنبې په ورځ یو حساس پړاو ته داخلي شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد چهارشنبه قطر ته رسیدلی او تمه ده هلته له خبرو وروسته کابل ته ولاړ شي. دواړه لوري دا وار ژر یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. وال سټریټ جورنال د خلیلزاد ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي هڅه به وکړو څو پاتې مسایل حل کړو. د امریکا او طالبانو دا دور خبري په امریکا کې له زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو لوړپوړو چارواکو تریوي غونډې وروسته پیل شوي. وال سټریټ جورنال لیکلي د دې غونډې ډیر جزئیات روښانه نشول، خو ولسمشر ټرمپ وروسته د سولې خبري کې وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله ښودلې و چې د سپتمبر تر لومړۍ له طالبانو سره یو تړون وشي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي چارواکو د امریکا او طالبانو د تړون په مهمو برخو چې موافقه یې ځنډولې هیڅ نه دی ویلي، خو داسې ښکاري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اختلاف کم شوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو هرکلی کوم. د خپلواکۍ سلم کلیزم مو یو ځل بیا مبارک. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړې.
مغزې چې خا دغه خوب خیال پورته و، مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو
په زرپان کې به لنډ کې سواوري.
ما په خپل سرنو لاسونه را تیر کړل او د بنگلو شرنګا می خوره شوه. خوشایر خپل